ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ರಾನೋರಿ ತುನ್ಕು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ದಾ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಗುಲ್ ರಸ್ ವಜರ ಫಿಂದ ಸಮ ಖಾಲ್ ದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತೆ ಪಿಂಜ ಮನೇಠ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶವಿ ದಿ ದ ಮಾಜಿಗರ್ ಶಬಕ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಿ ದ ಮಾಜಿಗರ್ ಪಿಂಜನಿ ಮಿಯಾ ಫಾ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕಿ ದ ಸಹರ್ ನಹಾ ಬಜಿ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಯು ಸಾತ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕಿ ದರ್ತ ಸ ಸಮೀನಾ ಎಸನ್
ಔಜ ನೌಶಿರವಾನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
تاسو ته هر کله وایو تازه خبرونه په مهمه موضوعاتو تفصيلي ریپورتونه به تاسو ته وړاندې کوو خلاول قکشي د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان مطبوعات وای وفاقي حکومت فیصله کړې پنجاب ایالت کې د توندرو ډلو په ضد به کاروایی کوي او فرقایز او کرکه خورونکي تنظیمونه به بندوي یو ځای خبريال وای پنجاب د شیو دیوبندی توندرو ډلو نه ډک دی او باید چې اوس یې مخه ونیول شي
سیکٹیرین آرگنائزیشن ان کا تعلق شیعہ سے ہو شیعہ مسلک سے یا دیوبند مسلک سے کیونکہ انہی دو کے درمیان میں اختلاف ہے تو وہ ان کی یہاں پر بہت زیادہ پینیٹریشن ہے ان کے کئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلیپنگ سیلز ہیں
په افغانستان کندوز کې حکومتي عسکرو د خار زیاتره برخه د طالب وسلوالو نه پاکه کړې او د ریپورتونو تر مخه د خار اوسیدونکو اول وار ژوند په معمول شروع کړي
او د ملګرو ملتونو کډوالو په اړه اداره یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړي په نړۍ کې د جنگونو بدامنې او خانه جنگو د لاسه د کډوالو شمیره د هده وتی او امدادي ادارې توان نه لري چې د دغه خلکو امداد وکړي
In a continent of more than 500 million inhabitants, 5,000 people arriving daily is a very significant number.
سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسئ خوښ شئ وسته خبرونو تفصیل ته د پاکستان وفاقی حکومت په یو پلان کار کوي چې د ترهګرۍ پر ضد منصوبې یا نېشنل اکشن پلان د لاندې با په پنجاب صوبې په جنوبی سیمو کې د ترهګرو ډلو خصوصا فرقایز نفرت خوراونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي یو حکومتي مشر د نوم نه ښودلو په شرط پاکستانی میډیا ته ویلي دغه فیصله تیره میاشت د اعلی پای په یوه غونډه کې د ملک اولسي او فوزي مشران واغستې وه هغه نور تفصیلات ورنکړه په جنوبی پنجاب کې د فرقایز نفرت خوراونکو ډلو پر ضد د کاروایی فیصله پس د هغه استخباراتي رپورټونه واغستې شوه چې دغه سیمه د داعش لپاره یو محفوظه مرکز جوړېدای شي ولې چې د جنوبی پنجاب رحیم یار خان جنگ چینیوٹ ډیره غازی خان او بهاولپور په حق لا ګڼل کیږي چې د داعش د نظریه سره ډیر نږدې دي
د پاکستان سپریم کورټ قاضی آصف سعید د ګل پورز د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په وجنه کې ککړ مجرم ممتاز قادری د اپیل اورونه په وخت ویل دي د پیغمبر اسلام سپکاوی قانون باندې نیوکه د پیغمبر په سپکاوی کې ناراضي د یادونه ورته د دین وړاندې د پنجاب های کورټ د ممتاز قادری هغه اپیل رد کړی دی چې پکې د وکیلانو عدالت ته خواست کړو ممتاز قادری ته اورول شوی د مرګ سزا دی کله دم کړی شي سبا له بعد ممتاز قادری وکیلان د اپیل په حق کې د درې کسیزه قاضیانو بینچ په وړاندې خپل قانوني دلیلونه وړاندې کوي او اخوا د پاکستان راولپنډي ښار کې د ترهګری په ضد جوړ عدالت د توندرو اسلامي ډلې اهل سنت والجماعت راولپنډي صدر مفتي تنویر ته د شپږ میاشتو بند سزا ورولې ده د یادې ډلې دغه مشر د روان کال په اوله کې د کرکې راپارولو په موضوع تقریر کولو په سر گرفتار کړی شوی وو د عدالت قاضي آصف مجید مفتي تنویر ته د 50,000 روپۍ جرمانې سزا هم اورولې ده او مطبوعات د افغان چارواکو له خولې وایي چې د تیر اتو ورځو په پرتله نن په کندوز ښار کې کلاری لیدل شوی او د ښار په 90% برخو افغان ځواکونو بیرته کنټرول حاصل کړی دی یعنی شاهدانو مطبوعاتو ته دا هم ویلي چې نن د ګل په ورځ په اول ځل دوی د ډزو اوازونه نه دي اورېدلې او د دوکانونو نه یې سوداګانې هم کړي دي خو بیا ځینې مطبوعات د چارواکو له خولې وایي چې د کندوز په شاوخوا او سیمو کې اوس هم طالبان موجود دي او په دغه سیمو کې افغان ځواکونه پورا کنټرول نه لري اخوا د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر افغانستان کندوز ښار کې په یو هسپتال په بمباره او په دې کې د انساني وژنو په پیښه خفګان ښودلی دی او دغه غټ انساني تاوان بللی په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار صداقت جان راکوي
د یورپی هیوادونو د 15 ورځو د سفر شروع کولو په موقع د امریکې د دفاع وزیر یا د پینټاګان مشر ایش کارټر په کندوز کې په مرګ ژوبله خفګان څرګند کړو
This is a tragic loss of life. Your hearts can only go out to innocent.
Ash Carter په کندوز کې د ژوند په زیان ایش کارټر وای په کندوز کې د ژوند په زیان ورته خفغان رسیدلې دي او زلونې په هغه معصوم خلکو باندې زهیر دي چې په داسې قسمه جګړو کې راګیر شي. هغه وای امریکا او امریکایي ځواکونه به د پیښې تحقیقات کوي او کڅوک د دې زموار وټاکلې شو نو احتساب به کولې شي. ایش کارټر وویل په کندوز کې امریکایي عسکري وسایل استعمال شوي دي او دا چې هلته صورتحال پیچیده دی او د حقایقو په معلومولو کې به لا وخت لګي. صدر اوباما هم په کندوز کې په شوي مرګ ژوبلا خفغان څرګند کړی دی. هغه ویلي امید لري چې د واقعې به په کره توګه تحقیقات وکړی شي. امریکایي پوځي مامورین وایي د افغان عسکرو ملاتړ دپاره یې په کندوز کې بمباري کړې ده او افغان ځواکونو ویلي د ډاکټرز وداؤټ بارډرز د اسپتال نه پې طالبانو ډزې کړې وې. ډاکټرز وداؤټ بارډرز د پیښې د بې پلوه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او وایي په اسپتال بمباري د جنګي جرمونو سره برابره واقع ده.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د ترکی خارجه وزارت وایي د شام پولې سره نږدې یو روسي جټ جهاز د ترکی فضايي حدودو ته را دننه شوی و چې پس د هغې ترکی اف 16 جازونو حرکت وکړو او روسي جهاز یې د سیمې نه بهر کړو. وزارت وایي دا پیښه د خالی په ورځ شوې او ترکی روس ته خبرداری ورکړې چې کچري بیا د ملک د فضايي حدودو خلاف ورزي وشوه نو روس به یې ذمواري. د روس انټرفاکس خبري ایجنسی په ترکی کې د روس د سفارتخانې له طرفه وایي چې دا پیښه شوې ده او ترک چارواکو ته د دې وضاحت هم ورکړی شوې ده. ترک خارجه وزیر نه یوازې په دې د خپل روسي هم منصب بلکې د نیټو د ملکونو وزیرانو سره هم خبرې کړې. بلخوا د شام صدر بشار الاسد وایي د روس شام او د ایتلافیانو د شریک فوزي کاروایی په نتیجه کې ضروری ده چې منځنۍ ختیځ ته تباهي نه بچي. ماویش دلیل نه په نور تفصیل اورو.
د شام صدر بشار الاسد حکومتي ټلویزیون سره یوې مرکې په وخت د روس د پوځي عملیاتو دفاع کړې.
یجب ان تبله النجاح والا فنحن امام تدمير منطقه باكملها.
دی وایي چې د شام روس ایران او عراق اتحاد به ضرور کامیابیږي ګنی نو ټوله سیمه به برباد شي. ښاغلی اسد امریکا په مشرۍ کې ائتلاف لخوا په شام او عراق کې ترسره کیدونکي هوایي بریدونو باندې ټکونه هم وکړل او زیاته کړه چې دې سره په سیمه کې ترهګرۍ ته وده ملاویږي. د صدر اسد دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې روس ویل دي په مرکزی او شمالي شام کې د داعش تندلارو او نورو ډلو پر ضد خپل عملیات تون کړی دي. د روس دفاع وزارت ویان د اتوار پر ورځ ویل دي چې جنگي جازونو یې 13 ورځ شل هوایي بریدونه ترسره کړی دي. روس ته خالی په ورځ ژمنه کړې وه چې د هوایي بریدونو کمپاین کې به توندي راولي. دا په داسې مهال چې غربي حکومتونو 13 اونۍ ویلي وو چې د روس جنگي جازونه د داعش توندلاري نه پنخه کوي بلکې د شام صدر بشار الاسد مخالفه ډلو باندې بمباري کوي. برتانیې او ترکی دواړو د روس هوایي بریدونو غندنه کړې ده او د ترکی وزیر اعظم رسیپ طیب اردوان د اتوار پر ورځ خبریالانو ته وویل د روس لخوا وروستیو کې اغستې شوي ګامونه او په شام کې ترسره کوونکي هوایي بریدونه د ترکی لپاره په هیڅ حال کې د قبول وړ نه دي.
ریپورټونه وایي د دولت اسلامي تندرو د شام قدیمی ښار پلمایرا کې یو بل زړه ودانۍ تباه کړي. رضاکاران وایي داعش آرک آف ټرایمف یعنی د فتح محراب تباه کړي چې د یوې اندازې تر مخه دا 2000 کاله زوړ وو. په شام کې په انساني حقونو نظر ساتونکو اداره وایي په دې محرابونو داسې عکسونه جوړ وو چې داعش ګڼل دا د نبوت سپکاوی دی. په شام کې د قدیمی آثارو مشر مامون عبدالکریم هم د دې رپورټونو تصدیق کړی دی او خبري ادارې رویټرز ته ویلي چې که په دې ښار د داعش قبضه نوره پاتې شوه نو دا به د دې ښار مرګي.
شمالی کوریا ویلی د سویلی کوریا هغه طالب علم خوشی کوي څوک چې شپږ میاشتې وړاندې په غیر قانوني توګه شمالی کوریا ته اوړېدو په وخت گرفتار کړی شوی وو. دغه طالب علم سره د امریکا مستقل اوسېدو دستاویزات هم شته.
تیره هفته ګواتیمالا کې شوی د قمر نړیدو په حادثه کې د مړو شمیره 131 ته رسیدلې. چارواکي وایي په وجلې شوو کې واړه ماشومان هم شامل دي. دوی وایي ډیره ګرانه ده چې د ملبې د لاندې نه څوک ژوندی بچ راوځي. د سلو نه زیات کسان وس هم بې درکه دي. د قمر نړیدو دغه پیښه د ګواتیمالا ښار نه 45 کیلومتره مشرق کې پروت الکیمبری کلی کې شوی.
د امریکا ډیموکرات ګوند د صدارت امیدوار هیلری کلینټن با د وسلو مخنیوي قانون پاړه نوې تجویزونه راوړي. د وسلو کنټرول کولو قانون باندې د هیلری کلینټن او د دې د مخالف ګوند ریپبلیکن صدارتي امیدوارانو ترمنځ اختلافات موجود دي. څېړنکاران وایي ممکنه ده راتلونکي کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د وسلو کنټرول کولو قانون مهمه موضوع وګرځي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان وفاقي حکومت په یو پلان باندې کار کوي چې د دې منصوبې د لاندې به د جنوبي پنجاب هغه سیمې چې د چرتکی فرقیز تنظیمونه ډیر فعال دي او ګڼل کیږي چې هلته کې داعش یا خود سره دولت اسلامي چې کومه ده هغه هم هغه د پاره د یو محفوظه پنازه ثابتې دي شي، نو په هغه علاقو کې به د نېشنل اکشن پلان یا د ترهګرۍ پر ضد د پلان د لاندې قانونی کاروائی کی گی. تیرہ میاشت پہ یو اعلیٰ کچے پہ کونڈ کی دغی کاروائی فیصلہ شوی وا. تفصیل پہ ورو ارشد حسین نا
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د یو سرکاري چارواکي د خپلې خبر ورکوي چې په جنوبي پنجاب کې د کلدم او فرقیز تنظیمونو پر ضد د روانو عملیاتو پراخه کولو او دغه عملیاتو د لانور موثره جوړولو پریکړه 13 میاشت د اعلی سیویلین او عسکري چارواکو په یو مهمه غونډه کې شوې وه. ورځپاڼه مخکې لیکي چې په جنوبي پنجاب کې د فرقیز تنظیمونو پر ضد د عملیاتو فیصله د هغه خفیا راپورونو وروسته شوې وه چې پکې د دغه سیمې د داعش پرنګ ډلو د نرسره جوړه دو خبرداري ورکړې شوې وو. راپورونه وایي چې د جنوبي پنجاب د رحیم یار خان، جنگ چینوټ، ډیر غازی خان او بهاولپور سیمه د فرقیز او د کلدم مذهبي توندرو یا تنظیمونو ګل بلل کیږي او دغه سیمه په نظریاتي توګه شام او عراق کې فعالیت لرونکو ډلې داعش نه متاثر دي. د جنوبي پنجاب سره تعلق لرونکو صحافي خاغلی جمیل بټي وایي که په پاکستان کې د شیا او سنی فساد جړلې ولټول شي نو د دې ریښې هم د جنوبی پنجاب سره ملاویږي او نوموړی د دې لوی وجه په دغه سیمه کې غربت او د تعلیم نشټوالی ښایي.
سکتریان اورګنایزیشن ان کا تعلق شیا سے ہو، شیا مسلک سے یا دیوبند مسلک سے، کیونکہ انہی دو کے درمیان میں اختلاف ہے، تو وہ ان کی یہاں پر بہت زیادہ پینیٹریشن ہے، ان کے کئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلیپنگ سیلز ہیں.
دیوائی ہمدا وجوا چې سپاہی صحابہ پا جنگ کی جوڑی گی او چکل دغ تنظیم ماتی گی نو دہغین لشکر جنگوی پیدا کی گی او د لشکر جنگوی چکم اہم کردارو نو لکر یاز بسرا دہغا تعلق ہم د جنوبی پنجاب سرو او کو حکومت دا سکم عملیات کوی نو دا با یو ډیر مهم گام وی. اخبار د سرکاری چارواکی د خلې چې نومې نه دی خودلې لیکي چې د هیواد امنیتی ایجنسیانو په اوسنو ورځو کې د دغه سیمې نه په درزنونو داسې کسان نیولې وو په چا چې په ممکنه توګه د داعش لپاره د پلویانو د برتی کولو تور نه وو. او صحافي خاغلی جمیل بټي وایي چې په ګرد علاقه کې کوسا په کوسا د دینی مدرسو یو جال خور دی.
مدرسہ ہے جس کا میں نام لینا نہیں چاہوں گا کہ اس پہ پچھلے کچھ ماہ کے دوران کچھ غیر ملکی افراد آئے ہیں جو کہ کچھ مسلمان ممالک سے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہیں، یعنی کہ اپنی گھریلو خواتین کے ساتھ ہیں. انہوں نے ان مدارس کو وزٹ کیا ہے اور کروڑوں روپے کی فنڈنگ دے کر وہ گئے ہیں. ان کے آمد کے پر ان مدارس نے شاندار ان کا استقبال بھی کیا، دعوتیں رکھی ہیں، علاقے کے معتبر لوگوں کو بھی بلایا.
دیوائی سمیاشتے آگاہو پر جنوبی پنجاب کے یو مدرسے تا دا یو اسلامی ملک لخوا زنے کسان سر د خپل کوروالا او راغلی وو او دغه مدرسې ته چې دی نوم نه خای په کرون روپو فاندنګ ورکړی وو او دا هم په لیدلو کې راغلی دا چې کله د بهر اسلامي ملکونو څخه پیسې راځي نو هغه کې زیاتره پیسې د دغه سیمه مدرسو ته ملاویږي. که څه هم پاکستان په خپل خاور د داعش د موجودګۍ نه انکار کوي خو ور سره دا هم منی چې د ترهګر ډلو د خطرو او ګواښونو څخه غافل نشي پاتې کېدی او د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال لاهل شریف هم لندن کې د خپل اوسنی سفر دوران په سیمه کې د ترهګر ډلو د قیام او د داعش لخوا د خپل خپو د کلکولو د خطرې نه نړۍ خبر کړې وه. خو ورسره دا هم په ډاګه کړې وه چې پاکستان د دغه ټولو خطرونو خبر دی او د داعش غندې ډلې به په پاکستان کې تش سورې هم پرې نګدي. سرکاري چارواکي وایي چې د ملک امنیتي ادارو دا خبره هم په ګوته کړې ده چې جنوبی پنجاب یو داسې طاقتور سیمه کې دی شي چرته چې داعش ته د خلکو لخوا ملاتړ ترلاسه کېدی شي، او هم دا وجه ده چې حکومت دغلته د فرقیز او کلدم تنظیمونو پر ضد د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گران اردن کو تاسو وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو تا غوږ یې، او بوزمو افغانستان تا چرته چې د تیر یوې هفتې راسه په مطبوعاتو کې په کندوز خار باندې د طالبانو د حمله او د قبضه خبرونه چې کوم دي هغه را روان دي، خو نننی رپورټونه داري چې مطبوعات د افغان چارواکو له خولې وای دی په کندوز خار باندې په نوي پیسه د سیمه باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. په دې اړه باندې وروستي تفصیل د وایس آف امریکا آشنا ریډیو خبریال گل رحیم نیاز مند را کوي.
تیر ورځ په نسبت باندې نن په کندوز کې اوضاع ښه ده، خو د ښار شاوخوا پرتو لرې سیمو کې مخالفینو ترمنځ او د دولتي قواوو ترمنځ ډزې تبادله کېدلې. په ښار کې ورو ورو خلک د عادي ژوند طرف ته راځي، او نن یو نیم دکان هم په ښار کې خلاص شو. د هغې نه علاوه نن په کندوز کې د کندوز لپاره نوی سرپرست ټاکل شوی والی هم خپل دفتر ته راغی، او د افغانستان د بیرغ په اوچتولو سره یې خپله دنده پیل کړه. خلک ورو ورو عادي کېږي او ورو ورو عادي ژوند ته راګرځي، خو په د تېرو جګړو پر وخت کې خلک د غذایي موادو د کمبود سره مخ وو، نو هغوی کتو تلاش کوي او ګرځي چې غذایي مواد پیدا کړي. د دې نه علاوه اوس هم د کندوز د ښار نه یو شمېر کورنۍ کوشش کوي چې ووزي او ځانونه محفوظ ځایونو ته ورسوي.
نیازمن صاحب، تاسو په خپله په کندوز کې څه وینئ دا وخت د خلکو خپله وضعیت څرنګه ده؟ تاسو خو وویل چې ژوند عادي بڼې ته روان ده، خو د خلکو خپله تبه څه وایي؟ آیا د حکومت له اقداماتو څخه دوی مطمئن دي یا بیا نور څه؟
دوی په حکومت باندې باور لري، په همدې خاطر باندې سات په سات باندې ژوند عادي حالت ته راوړي. خو خلک تیرو اوو ورځو یا اته ورځو جګړې ډېر ویرولي دي. دوی سخت د ویرې احساس کوي، او په دې باندې ټینګار کوي چې باید د کندوز د ښار شاوخوا کمربندونه کلک شي، او بیا نو مخالفینو ته دا موقع په لاس ورنه شي چې هغوی یو ځل بیا د کندوز ښار ته راداخل شي. ځکه په دغه تیرو جګړو کې د کندوز ښار ډېر زیات ضرر لیدلی دی. دوکانونه وران شوي دي، کورونو کې مرمۍ لګېدلي دي، خلک پکې وژل شوي دي، او قسم قسم یعنی داسې کورنۍ نشته چې هغې ته د جګړې له امله ضرر نه وي رسېدلی. نو هغه خلک چې بې ځایه شوي هغوی د هغه خپل کوربه طرف آزاد دي، او هغه خلک چې په کورونو کې پاتې وي هغوی د جګړو له امله آزاد دي. نو د خلکو عمومي روحیه جنگ ځپلې ده، یو ډول د ویرې احساس کوي، او خو افغان قوتونه چې په کوڅو کې او سړکونو کې تنظیم شوي دي دغه روحیه بېرته زر اعاده کېدی هم نه شي. دا به یو څه وخت اخلي چې بېرته د ښار بڼه بدلېږي.
نیازمن صاحب، تاسو یو خبره وکړه چې ځینې برخو کې اوس هم د مخالفو وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ داسې ډزې روانې دي، که دغه سیمې راته وښایسته په کومو سیمو کې دي؟
دا اوس د سبوی د افغانستان په وخت سهار د کندوز د ښار غرب لور ته جګړه وه، او د کندوز د ښار جنوب لور ته جګړه وه. افغان قوتونه آهسته آهسته مخکې تلل او وسلوالو طالبانو سیمه پرېښودله. نو خلک بیا د دې ویرې نه احساس د ویرې احساس په دې باندې کوي چې داسې نه چې د شپې له خوا بېرته مخالفین ښار ته راداخل شي یا د دې سیمو ته راداخل شي. خو په عمومي لحاظ باندې جګړه د خار د داخل نه وتلي دا او دغه وینو کې چې طالبان د دغه دومره په موده کې ټکو په کورونو کې یا په نورو ځای هغوی اوس یا د وتلو په حال کې دي او یا هم مخالفینو سره جګړه کوي.
ډېره مننه د ځان خیال ساتي ګل رحیم نیازمن صاحب.
تاسو د کندوز د تازه حالاتو په حق له خبرې واورېدې د ګل رحیم نیازمند خبریال نه چې د آشنا سرویس سره دلته کې په افغانستان کې خبریال دی. اوس تاسو ته وړاندې کوو چې د کندوز ښار خلک چې کوم هلته کې ځایي اوسیدونکي دي هغوی په دې حالاتو باندې څه وایي چې کومه جګړه هلته کې د طالبانو او د افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ روانه ده د ښار کنټرول بیرته ترلاسه کولو په لړ کې. نن رپورټونه دا وایي چې کندوز ښار کې لږه قلاري هم لیدل کېده او د معمول ژوند هم یو وار بیا هلته کې نن شروع شوی وو. د کندوز د خلکو سره خبرې اترې کړې دي د ډیور ریډیو خبریال کمال سادات.
د افغانستان ولس په دغه پنځه کاله کې داسې یو حالت کې دي چې د دولت به ورځ ورځ فرښه کېږي، امنیت به راځي، اشتغال به راځي، کار به رامنځته کېږي. متاسفانه د کندز حوادث نه تنها دا چې د کندز خلکو په وینو ولړله او هلته بد حالت پېښ کړ، په ټول افغانستان باندې منفي تاثیر اچولی ده او منفي تاثیرونه یې دا اوس کډې باسېله ولایت ولایتونه راغلي، حتی کابل ته ډېرې کډې راورسېدې. کندز راغلی نه په هغه ځای کې د نظامي لحاظ چې جنګ پېښېږي، چې غواړي دواړه طرف لکه کابل څنګه چې خپل قواوې تمرکز کړي کندوز ته ولېږي، مخالفین هم غواړي چې خپل قواوې متمرکز کړي په هغو علاقو کې چې نږدې کندوز ته دي، هلته خپل تمرکز پیدا کړي. که دلته چې رقم شي ته مخامخ کېږي، شاید په بل ولایت کې دوی حمله وکړي. زموږ خفګان د دې نه چې حکومت ونه شوه کولی د دوی نه ورځو کې د کندوز ولایت دې ته د احتمال طالبان نه ونیسي، که چېرته دا جګړه په همدې ډول روانې او د حکومت دفاعي سیستم په همدې ډول ونیسي او د دې جګړه په همدا رقم ته روانې نو
ساسکی در روح جون در پاره سمر قیمتی دی.
ای خدایا اقل را، ای خدایا پوها را، تگی تگی
خلقی استان نظار، ساسکی ساسکی تگی تگی
خلقی. چه پوجره که در پیاله کرنگ نی، در چه نکتنگ نی، نو آقا بم لاسو جره نی.
خو زه نه وایم دا خو عبدالقدوس استاد وای ځان پوی کا ورشه ورشه حالات کابو کې کا
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
گران اوردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او نن په ګرد نړۍ کې د استادانو ورځ منځل کیږي د ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د پاکستان په خاص توګه په پښتنو سیمو کې په خیبر پښتونخوا په زیاتره قبایلی سیمو کې سکولونه کې یا استادانو ته هغه شان سہولت نشته یا کورونا وران دي یا هغه ته د امنیت مسلې را جوړې شوې لري او په خاصه توګه باندې د 14 دسمبر وروسته استادانو ته په خصوصي توګه د ټوپک چلولو یا د وسلې چلولو تربیه هم ورکړې شوې ورو سکولونو ته استادان درن سره وسله هم وروړي د ډیو ریډیو خبريال ارشد مومن په رپورت راکوي
15 اکتوبر د استادانو نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي چې مقصد یې په ټولنه کې استادانو په رول رڼا چول او د نوي نسل په تربیت هغوی ته درناوی او د دوی د حقوقو نه عام ولس خبرول دي خو پاکستان کې دا ورځ په داسې مهال لمانځل کیږي چې تیر کال دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د بردروستو اکثر سکولونو ته استادان د ماشومانو ساتنې لپاره د ځان سره وسله راوړي او د پاکستان متحد د اساتذه تنظیم وایس چیرمن خیر الله حواری وای چې استادانو سره وسله د هغوی د پېښې پر ضد ده
یاره دا خو د استاد د شان خلاف خبره دی چې هغه په اوګا باندې بندوک وی او هغه سټوډنټ ویني چې زما استاد سې دا د بندوک سره راځي دینه د خوف حراس ماحول پیدا کیږي او بل سکول مد خپل ځان څه سکیورټي وکي چې هغه یعنی اهم مقامات دا دینا محفوظ نشی پتی که دای چه آلتا آرمی موجود وی آلتا سیکورتی شک کثیر تعداد که موجود وی نیو سکول با یو استاد یا یو چوکی دار با پس رنگ بندی دا سکول سیکورتی وکی کچیر پدی بندی سراشی و بیا هم منگا احتیاطی تدابیر اختیار کری دی
د پاکستان نورو سیمو په نسبت د قبایلی سیمو استادان د لا ډیرو مشکلاتو ښکار دي او مومند ایجنسی او استاد ملک دین وای چې دوی لري پرتو علاقو کې خپلې ډیوټیانې تر سره کوي او د حکومت لخوا د دوی د تګ را تګ لپاره کوم مربوط نظام نشته
اول نمبر مشکلات خو د ترانسپورت کې ګره چې دوی ډیر لري لري علاقو تر سره دوی هم مشکل ته دا دي چې اکثر سکولونه وران دي او د ونو د لاندې پلای کوي علاقې خو دومره خطرناک دي لکه اوس موږ به دا وایو چې تاسو به اورېدلي په دغه باندې چې سوران دره کې کوم استادان ډیوټي کوي یا په شیخ بابا کې کوي د مومند جنسې خبره زه کوم نو په هغه کې هر وخت دا غو د مرګ جوبلې خطرې مې بلارو ځکه چې دا مینونه ښخ شوي
زنانه استادان د ټولنې پرمختګ لپاره د کوم مشکلاتو نتیریږي استاد مهرتاج جواب سداسي وایي
خزه ذات کې نو دا د سړینه ډبل خواري کوي په دې جاب دوران کې هغه هم چې نو د خپل د کور هغه ډومېسټیک ذمہاریا نه سمبالي هم چې نو د کم وخت یې په حکومت خرج کړل د حکومت حق ادا کوي دې ډول ټول کې اکثر هغه صحت پایلی خوراک طرف ته توجه نی او چې کور ورسره مینټین ساتینو په ځان ډېر سګل کې رہی ډېر سهار وخت په پټي ډېر لیټ او کور به وی خپا کیږي نو دا آرام ټایمینګ کې څنګه کیږي سفر کیږي
دغه ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو استادانو د ترقی پروسه هم اکثره د مشکلاتو ښکار وي او دوی وایي چې د ټولو مشکلاتو با وجود د خپل قام بچو تربیت ته ملاتړلې ارشد مومن وایس اف امریکا ډیو ریډیو شپ قدر
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ریو ریڈیو په خبرونو کې اواره بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان مطبوعات وای مرکزی حکومت د پنجاب صوبې سویلی سیمو کې د اسلامي تندرو وډلو په ضد د کاروای فیصله کړې. د پنجاب یو خبريال وای پنجاب د تندرو شیا او دیوبندی ډلو نه ډکته او باید نور یې مخونی ولې شي.
سیکٹیرین ارگنائزیشن ان کا تعلق شیا سے ہو, شیا مسلک سے یا دیوبند مسلک سے, کیونکہ انہی دو کے درمیان میں اختلاف ہے, تو وہ ان کی یہاں پر بہت زیادہ پینیٹریشن ہے, ان کے کئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلیپنگ سیلز ہیں.
په افغانستان کندوز کې حکومتي عسکرو د خار زیاتره برخه د طالب وسلوالو نه صفا کړي او رپورټونو تر مخه د خار اوسیدونکو اول وار ژوند په معمول شروع کړي.
او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر خبرداري ورکړي د جنگونو بدمنه او خانه جنگو د لاسه نړۍ کې د کډوالو شمیره د هده وتی او امدادي ادارې توان نه لري د دغه خلکو امداد وکړي.
In a continent of more than 500 million inhabitants, 5,000 people arriving daily is a very significant number.
سرټکی تاسو اوریدل وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت په یو پلان کار کوي چې د ترهګرۍ پر ضد منصوبې یا نېشنل اکشن پلان د لاندې به د پنجاب صوبې په جنوبي سیمو کې د ترهګرو ډلو خصوصا فرقایز نفرت خوراونکو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. یو حکومتي مشر د نوم نه ښودلو په شرط پاکستانی میډیا ته ویلي دغه فیصله تیره میاشت د الاپای په یوه غونډه کې د ملک ولسي او فوزي مشرانو اغستې وه. هغه نور تفصیلات ورنکړه. په جنوبی پنجاب کې د فرقایزو ډلو پر ضد د کاروایی فیصله پس د هغه استخباراتي رپورټونو واغسته شو چې دغه سیمه د داعش لپاره یو محفوظه مرکز جوړېدای شي, ولې چې د جنوبی پنجاب رحیم یار خان, چنګ چینیوټ, ډیر غازی خان او بهولپور په حق لګړل کېږي چې د داعش نظریه سره ډیر نږدې دي.
د پنجاب سپریم کورټ یو قاضي آصف سعید د ګل په ورځ د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په وجنه کې ککړ مجرم ممتاز قادری ته د وکیلانو لخوا په جمع کړی شوی اپیل د اورونې په وخت ویلی دی د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و علیه وسلم د سپکاوی په اړه قانون باندې نیوکه کول د پیغمبر په سپکاوی کې ناراضي. د یادونه ورته چې د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د پنجاب های کورټ د مرګ سزا په ځای ساتلو امر جاری کړی دی. خود د وکیلانو د سزا ختمولو لپاره اوس سپریم کورټ ته اپیل کړی. اخوا د پنجاب راولپنډي خار کې د ترهګرې مخنیوي او عدالت یا تندرو اسلامي ډلې اهل سنت والجماعت راولپنډي صدر مفتي تنویر ته د کرکې تقریر کولو په سر د شپږو میاشتو او د شپږو میاشتو بند او د 50,000 روپۍ جرمانه سزا ورولې.
د ترکی خارجه وزارت وای د شام پولیس سره نږدې یو روسی جټ جاس د ترکی فضائي حدودو ته راننه شوی و چې پس د هغې د ترکی F-16 جاسونه حرکت کې راغله او د روسی جهاز یې د سیمینه بهر کړو. وزارت وای دا پیخه د خالی پوره شوی او ترکی وروسته خبرداری ورکړه چې کچری بیا د ملک د فضائي حدودو خلاف ورزي وشوه نو د نتیجو ذمواري به په روس راځي. د روس انټرفیکس خبري ایجنسی په ترکی کې د روس سفارتخانې له طرفه وای چې دا پیخه شوې ده او ترک چارواکو ته د دې وضاحت هم شوی دی.
مطبوعات د افغان چارواکو له خولې وای چې د 13 ورځو په پرتلانن په کندوز ښار کې کلاری لیدل شوی او د ښار په 90% برخو افغان ځواکونو بیرته کنټرول حاصل کړی دی. یعنی شاهدانو مطبوعاتو ته دا هم ویلي چې نن د ګل په ورځ په اول ځل دوی د ډزو اوازونه نه دي اورېدلي او د دوکانونو نه سوداګانې هم کړي. خو بیا ځینې مطبوعات د چارواکو له خولې وای چې د کندوز شاوخوا سیمو کې اوس هم طالبان موجود دي او په دغه سیمو کې افغان ځواکونه پوره کنټرول نه لري. او اخوا د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر افغانستان کندوز ښار کې په یو هسپتال په پمباره او په دې کې د انساني وجنو په پیښه خفګان ښودلی دی او ویلی دی چې ضرور به پلټنې کوي.
رپورټونه وایي د دولت اسلامي تندرو د شام قدیمی ښار پلمایرا کې یو بلا زړه ودانۍ تباه کړې. رضاکاران وایي د ایش آرک آف ټرایمف یعنی د فتح محراب تباه کړې چې د یوې اندازې تر مخه دا 2000 کاله زوړ وو. په شام کې په انساني حقونو نظر ساتونکو اداره وایي په دې محرابونو داسې عکسونه جوړ وو چې د ایش کړل دا د نبوت سپکاوی دی.
د امریکا ډیموکرات ګوند د صدارت امیدوار هیلری کلینټن به د وسلو مخنیوي قانون په اړه نوي تجویزونه وړاندې کوي. د وسلو کنٹرول کولو قانون باندې د هلي کلینټن او د مخالف ریپبلیکن ګون صدارتي امیدوارانو ترمنځ اختلافات موجود دي. سیډن کارن وايي ممکن د کال 2014 صدارتي انتخاباتو لپاره د وسلو کنټرول کولو قانون د انتخابي مهم په وخت مهم موضوع ګرځي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د شام صدر بشار الاسد وایي چې د روس شام او د ائتلافیانو د شریک فوزي کاروایی په نتیجه کې ضروری ده چې په منځني ختیځ کې امن پر ځای کړی شي او دا د تباهۍ نه بچي. په دې موضوع باندې نور تفصیل وایس اف امریکا په ریپورت کې مافي جلیل ناورو.
الله اکبر.
د شام حکومتي میډیا رپورټ تر مخه د هومس او ادلیب سیمو په حکومت مخالفه کنټرول لاندې سیمو باندې هوایي بریدونه تر سره کړي شوې. د روس دفاع وزارت لخوا خپور شوې ویډیوګانو کې د ترهګرو د کمانډ مرکزونه او د بستي ډیپو په تباہ کېدو خودلې شوې. د شام حکومت مخالف ډلو لخوا خپور کړي شوې ویډیوګانو کې وجلې شوې او جو بلتنان خودلې شوې دي او دی داوه کوي چې دا په تلبسی او رستان کلو کې د روس لخوا ترسره شوې هوایي بریدونو کې وجلې شوې دي. د شام اپوزیشن مشر خالد الخوجا دا وکړه دا چې روس زیاتره هوایي بریدونه په منځره او مخالفه ډلو باندې ترسره کړي. د عربیا ټلویزیون رپورټر مخه خالد الخوجا په ملګری ملتونو او عرب لیگ باندې غږ کړی دی چې روسی مداخله دی ودروي. د شام صدر بشار الاسد حکومتي ټلویزیون سره یوې مرکې په وخت د روس د پوزي عملیاتو دفاع کړي.
یجب ان تبله النجاح والا فنحن امام تدمير منطقه باكملها.
دی وایي چې د شام روس ایران او عراق اتحاد به ضرور کامیابیږي ګنې نو ټول سیمه به برباد شي. خاغلی اسد امریکا په مشرۍ کې ائتلاف لخوا په شام او عراق کې تر سره کېدونکو هوایي بریدونو باندې ټکونه هم وکړل او زیاته کړه چې دې سره په سیمه کې ترهګرې ته وده ملاويږي. د صدر اسد دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې روس ویل دي په مرکزی او شمالي شام کې د داعش تندلارو او نورو ډلو پر ضد خپل عملیات تون کړی دي. د روس دفاع وزارت ویان د اتوار پر ورځ ویل دي چې جنگي جازونه یې 13 ورځ شل هوایي بریدونه ترسره کړی دي. روس ته خالی پورس ژمنه کړې و چې د هوایي بریدونو کمپاین کې به توندي راولي. دا په داسې مهال چې غربي حکومتونو تیر اونۍ ویلي وو چې د روس جنگي جازونه د داعش تندلاري نه پنخه کوي بلکې د شام صدر بشار الاسد مخالفه ډلو باندې بمباري کوي. برطانیې او ترکیې دواړو د روس هوایي بریدونو غندنه کړې ده او د ترکیې وزیر اعظم رسیپ طیب اردوان د اتوار پر ورځ خبریالانو ته وویل د روس لخوا روستیو کې اغستې شوې ګامونه او په شام کې ترسره کوونکي هوایي بریدونه د ترکیې لپاره په هیڅ حال کې د قبول وړ نه دي. روس یو ډېر غټه غلطي کوي او دا غلطي په سیمه کې روس یوازې کولو په لړ کې لومړی ګام کې دي شي. د ټفت یونیورسيټي فارس سنټر ډایرکټر ندیم شهادي وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د روس حقيقي مقصد په سیمه کې د امریکایي مفاداتو ته زیان رسول دي.
influence and policies so ultimately
د دوی هدف ته امریکا اغیز او پالیسی ده او امریکا د سیمینا او باسل غواړي. روس چې دا څه کوي دا د امریکای مفاداتو پر ضد دي. شهادی ویل چې روس د داعش نخ کولو هیڅ اراده نه لري.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د ډیو ریډیو د خبرونه چې اوس په ریډیو باندې تاسو اوري په منځ مو سپوش پک سو یو ویش د دې تر څنګه تاسو د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې هم اوریدئ شئ. د ډیو ریډیو ویب پاڼه اډرس ته www.voanews.com/diva هلته چې کوم ژوندۍ خبرونه لیکل شوی په هغه باندې تاسو ټکوې د ډیو ریډیو خبرونه نخپنی غوړېدل شي. د دې نه علاوه د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې ډیر سوي لکه د ډیو ریډیو زړې خبرونه که خبرونه وي او که پروګرامونه وي هغه او دغه شان لیک شوی خبرونه د ترڅنګ ویډیو غانې او ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو د خبرونه تاسو په خپل سمارټ فون باندې هم اوریدل شي. هغه اوریدونکو چې سمارټ فون ورسره وي نو یو اپلیکیشن نه نوم یې دی ټیون ان چې هغه تاسو ډاونلوډ کړئ نو بیا پکې تاسو لیکي وی او ای ډیوا پښتو الته تاسو د ډیو ریډیو خبرونه نیخ پنیغه هم اوریدل شي. راځو خپل رپورټونو اړخته د ډیو ریډیو خبريال اسلام الدین ساجد رپورٹ راکوی چې خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات تر سره شوی دي او د هغې نه وروسته اوس نوې سیاسي بدلونونه په حکومت کې دارا روان دي چې د آفتاب شیرپو ګوند قومي وطن پارټي هغه چې بیا په حکومت کې شامل شوی را د هغې ته دوه وزیران ورکولي او د هغې په سر د تحریک انصاف د ګوند ترمنځ اختلافات موجود دي. اسلام الدین ساجد په نور تفصیل په دې رپورٹ کې راکوي.
د راپورونو تر مخه څو ورځې وړاندې د تحریک انصاف او قومي وطن ګوند ترمنځ شوې لوزنامې د کوم تر مخه چې قومي وطن ګوند د خیبر پښتونخوا حکومت کې بیا شامل کړی شوې دي او دوی ته دوه وزیران او دوه د وزیرالا سلاکاران یا مشیران وسوکۍ ورکولو فیصله شوې ده. ولې د اتلسم آئینی بدلون د لاندې د وزیرالا سره په صوبایي کابینه کې به 15 غړي وي، یعنی یو اعلی وزیر او 14 وزیران به وي. د خیبر پښتونخوا کابینه کې د وخت 14 وزیران او یو اعلی وزیر دي، ځکه قومي وطن ګوند ته دوه وزیران ورکولو لپاره به یو وزیر کمول وی. د خیبر پښتونخوا په خوانې اطلاعات وزیر او د ګوند صوبایي ویان شوکت یوسف زئی وای چې دی وخت ابټ آباد نه په کابینه کې دوه وزیران یعنی اطلاعات وزیر مشتاق غنی او د خوراک محکمې وزیر کلندر لودی دي او دغه دواړو کې به یو تن خپل څوکۍ خالی کوي.
ان شاء الله تعالی مشاورت سره دی او کوم انسان ته ویل شي تاسو خپل کې یا خو خسنه کوي او کنا یو بل راکیږي، تو کې ابټ آباد نه دوه انسان دي نو ابټ آباد نه یو منسټر کمی
قومی وطن گنج خیبر پختونخوا کی د مئی میاشت 2013 کی تحریک انصاف جماعت اسلامی او عوامی جمہوری اتحاد سرا یوزے حکومت جوڑ کرے وہ ولی شپگ میاشت روستو په نومبر 2013 کی د تحریک انصاف مشر عمران خان د قومی وطن گنج دو وزیران بخ بیدار او ابرار تنولی باندی د بډو رشوتونو تورونه ولګول او قومی وطن گنج د حکومت نه جدا شولو. ولی اوس شل میاشت روستو اعلی وزیر پرویز خټک د عمران خان په مشوره سره دغه ګوند یو ځل بیا د حکومت برخه جوړه کړله او په دغه تحریک انصاف د نن ځنی غړي خپه دي. ولې د ګوند مشر عمران خان یری لګبله په میډیا خبرو کولو نه ډډه کوي؟ میډیا کې دغه خبرونه را روان دي چې وزیر اعلی د سختو ستونزو سره مخ دي او ګوند کې د نن یو وزیر او مشر هم خپل څوکۍ پرې خودلو ته تیار نه دي. ولې شوکت یوسف زئی دغه خبرونه رد کوي؟
کوم هغه پوڅې د پیټي اې کې چې اختلافاتو خبره ده نو دا خو بالکل ټوټلی غلط ده. دلته چې موږ سره د زموږ لیډر دی او هغه ټول اختیارات ملاو دي، هیڅ قسمه داسې خبره نشته د اختلافاتو. دا خپل خوخه ده بل چې مشاوره سره کیږي ټول فیصلې، نو ځکه داسې څه مسئله نشته. دا هر سړي خواهش په وي چې هغه د منسټر وي یا د ما سره د اختیارات خو دا خو د پارټي ډیسیژن وي چې چاته غواړي هغه ته اختیار ورکړي.
بل خوا څېړونکو وینا تر مخه د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ هم اړیکې خرابې دو اړخ روان دي او 13 ورځ وزیر اعلی لخوانه د کلیوالو کونسلو سیکریټریانو برتیانی ختمولو او د سره نبیا کولو فیصله باندې جماعت اسلامي سخت برګون خو دلې دي او سرچینو تر مخه د بلدیاتو وزیر اعلی وزیر ته ویل دي چې د غیر قانوني کار کړي دي او کچري د غتنانو کې څوک هم عدالت ته لاړلو نو حکومت لپاره سخت ستوند جوړولې شي. سیډون کې وایي چې د وزیر اعلی دغه ګام د سرګندوي چې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ هم لریواله روان دي. اسلام الدین ساجد وایي سو په کا ڈی ریڈیو پی خبر.
په خیبر پښتونخوا کې سمود وړاندې چې د مقامی حکومتونو کم انتخابات شوي وو او د هغې انتخاباتو په نتیجه کې چې کم ناظمان بیا د زیلو لپاره انتخاب شوي وو، دغه ناظمان وای دوی ته وسه پوری د دوی د کار کولو په حق لباندې سدیسي قواعد یا ضابطي چې کمی دي هغه نه دی ورکړی شوی چې دوی به په کومه طریقه باندې کار کوي. خو د خیبر پښتونخوا د مقامی حکومتونو وزیر عنایت الله ڈیو ریڈیو تا ویلی دی چې په لسو ورځو کې بعد دی ناظمانو ته د دوی د کار کولو طریقې کار ورکړی شي. تفصیل په حمید الله نورو.
د صوبې د تمامو ضلعو ضلع ناظمینو نن په یو تربیتي ورکشاپ کې وویل د رولز آف بزنس یا د حکومت د طریقې کار د نوو زده کېدو له امله ورته یو شمېر مشکلات دي او د مردان ضلع ناظم حمایت الله معیار وایي چې د رولز اف بزنس دوی کومه مسوده لیدلې ده، د هغې لاندې د ناظمینو په اختیاراتو کې ډېر څه نشته دی،
ځکه چې حکومتونه په رولز اف بزنس باندې چلیږي، هغه لا نشته، د اختیاراتو تعین لا نشته، د بیوروکراسي او د الیکټډ ریپرزنټیټیو په منځ کې د وسایلو تقسیم کېږي د صوبې او د ضلعو ترمنځ، تر اوسه پورې لا هغه صوبایي مالیاتي کمیشن نه دی جوړ شوی، باندې ترقیاتي فنډ نه هم دغه ټولې دفتر محروم دي، دومره پوره شوي دي چې صوبایي حکومتونه دا کړي چې سیلري او نان سیلري بجټ کم نه ملازمینو دی، د هغې دپاره یو بجټ مختص کړی، هغه لیګیو ناظمان ته چې دا بجټونه یا کونسل ته دا بجټونه پاس کړي، هغه د دې موږ اډمنسټریټیو فاینانشل او پولیټیکل سایډ ګورو او کډی ډیولپمنټ لري ګورو، نو په یو باندې مواجهه نه کوي، تر اوسه په لړ رول دا بزنس شته نه دی، او چې کوم ډراپ موږ راغلی دا موږ کتلی شي په دې طریقه وي، هغه بالکل بیخي دا آرټیکل 140A دا کانسټیټیوشن پاکستان چې دی دا غي د سپیرټ خلاف دی، دا غي د روح خلاف دی.
په دبلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي رولز اف بزنس یا د ضلعي حکومتونو طریقې کار به په راتلونکو سوروزو کې وټاکل شي او نوي ټاکل شوي ناظمینو ته د ضلع په پرمختیايي فنډ، انتظام او امنیت کې ډېر ذمهواري ورکړل شوې دي.
رولز اف بزنس جوړ شوی دی، عمران خان سره به میټینګ شوی دی، په لوزي کابینه کې به میټینګ شوی دی، ان قریب به افتلا سوزو کې به شي. پولیس هم اپریشنلی خود مختاره کړی دي، خو ضلع حکومت ضلع اسمبلی ته اکاؤنټیبل کړی دي، ڈی پی او وزی هلته په کال کې به دوه ځل د اسمبلی د کوېسچنز جوابونه ورکوي، پبلک سیفټی کمیشن چې دنو نور امپاور شوی، ریجنل لیول باندې یو ریجنل کمپلینټ اتارټی چې دنو دغه شوی دا داس آسمانی صحیح پی نه دي، او دې باندې دوباره لکه غور کېدی شي، په دې پروینشل فاینانس کمیشن کې به دوه ضلع ناظمانی دوه تحصیل ناظمان به، نو ډیولپمنټ په فارمولې لاندې په ټولو صوبه کې چې دا 42,000 روپۍ دي، صوبې د هرې ضلع به خپل یو آبادی څومره ده، غربت څومره ده، انفراسټرکچر څومره ویک ده، ریوینیو څومره دي، دغه په بنیاد باندې به صوبې لپاره فارموله جوړیږي.
د شانګلي ضلع ناظم نیاز احمد او د کوزدر ناظم اتیب خان وایي دوی د خپل اختیاراتو او واک په حق لا بے باور او په شک کې دي.
یو میاشو چې د ډیسټریکټ ګورنمنت جوړ شوی ده، انسه پورې موږ ته دا پته نشته چې زموږ هغه جاب ډیسکریپشن څه ده، موږ به څه کوو، د خلکو نه به کار څنګه اخلو، زموږ هغه ګورنمنت به څنګه چلیږي، کم کم ډپارټمنټ به زموږ نه لاندې راځي.
ظاهره خبره ده چې رولز آف بزنس واضح نه وي، رولز آف بزنس وایي دغه ته چې کار به څوک څنګه کوي، چا څه اختیار دی، چا څه فرایض دي، د هدا پورې چې ډیسټریکټ ناظم د ضلع ایگزیکټیو ګرځول شوی دی، دغه مطلب خدا دی چې دا به سربراهي د ضلع حکومت چې دا هم د رولز آف بزنس سبا کلیر کیږي چې کله دا راشي.
سخ کال صوبې تمام ضلع حکومتونو ته 2 بلین روپۍ فنډ ورکړل شوی دی، چې پکې 1.5 بلین روپۍ د پرمختیا دي، او د پرمختیا دا فنډ به صوبایي مالیاتي کمیشن په تمامو ضلعو کې ویشي، خو لا تر دې دمه صوبایي مالیاتي کمیشن نه دی ټاکل شوی. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره وان دي
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکړي،
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ګران اوردونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. پاکستان کې رپورټونه دا دي چې د سارو د سرمنو چې کوم نرخونه یا بیری په هغه کې ټیټوال راغلی دي او هغه ډېر کم شوی دي، په خاصه توګه باندې د غټ اختر په موقع باندې د سرمنو خرڅولو او خستو ډېر لوی مارکیټ وي، خو سړنکاران وایي چې حکومت دغه سرمنې بهر ته لیګلو باندې یا خو بندیز لګولې یا د دغې لپاره انتظامات نه کوي، په دې وجه باندې په ملک کې دننه د دې ډیمانډ اوس ډیر کم دینو ځکه نرخونه را پریوتی دي. د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
په داسې حال کې چې روان کال په لوی اختر کې د قربانې د سارو په تعداد کې زیاتوالی مخې ته راځي، خو د ملک دننه د سرمنو مارکیټ راغورځېدلې دی او سوداګران وایي چې هغوی د سرمنو په کاروبار کې د تاوان سره مخ دي. څېړنې وایي چې روان کال د قربانې په سارو کې 15% اضافه شوې ده، او هغه څه وجوهات دي چې په مارکیټ کې د سرمنو بیې د 2,500 روپیو نه اوس 1,500 روپۍ ته راغورځېدلې دي. په دې حقله په مقامي مارکیټ کې د سرمنو د کاروباریانو مشر فقیر حسین ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې یو اړخ ته د سرمنو بهر هیوادونو ته وړل بند شوي دي، خو بلخوا په پنجاب صوبه کې سیاسي مشران او د هغوی خپل خپلوان نه غواړي چې دغه مارکیټ ته وده ورکړي.
سرمنې بازینه او پروسکنې کې سرمنې چې وي نو هغه هم د غټو ټیکدارانو سره ډب پرتی دي. کومو کسانو چې لکه دلته د کاروبار کوي نو دا کسانو پیسې اوسه پورې د غټو ډیلرانو سره بند دي، نو په دې وجه باندې ودا ریټ دومره کم کړو چې زیاره که خرڅ شي او که خرڅ نه شي د اندرونی ملک به سره چلو کوو. په دې کې حکومتي غټ چارواکي چې دی پکې ملوث دي یا د هغې رشته دار چې هغې ځان له میخو کاروبار هم روان کړی دی، نو په دې وجه باندې د سرمنو ریټ ټکل چې و نو هغه ډېر پرېوتی وو او کومو خلکو ته چې معلومات نه وو نو هغې په 2.5 په 2.5 په 2.5 روپیې سرمن اخیستې ده او هغې دلته بیا خرڅه کړې ده زیات نه زیات په 1500 او هغوی د سرمن چې وده زیات نه زیات په 1200 باندې.
څېړنې وایي چې په پاکستان کې د تیر کال په نسبت د قربانې د سارو تعداد د 80 لاکھ نه هم اوړېدلې دي، خو د زریو وینا ده چې د سرمنو په بیو کې 20% کمی راغلی دی او معلومات وایي چې تیر کال په پاکستان کې د سرمنو په کاروبار کې د 12 بلین روپو لین دین شوی وو، خو روان کال د اختر په ورځو کې دغه کاروبار صرف 8 بلین روپۍ مخې ته راځي. څېړنې وایي چې روان کال د حکومت له طرفه په بند کړی شوي تنظیمونو باندې د سرمنو اخستل خرڅول بند کړی شوي وو او زیاتره رجسټرډ تنظیمونو ته د سرمنو د اخستو اجازه ورکړی شوې وه، خو بیا هم په پاکستان کې د مختلفو سیاسي او غیر سیاسي تنظیمونو له طرفه دغه کاروبار مخ په وړاندې تللی دی چې پکې د ایم کیو ایم خدمت خلق فاونډیشن، د جماعت اسلامي الخدمت فاونډیشن او پلاه انسانیت فاونډیشن هم سرمنې ترلاسه کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې مقامی د سرمنو کاروبار کوونکي خالد خان ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې هغوی په خپل کاروبار کې نقصان موندلی دی.
حالات کوم دې څه خراب شي دې چې نه کال کوم دې نه مالي لانی دي خلکو سنبال کړي په ټوکر خانادار سره لا مالو نه پراتي دي ما غي په وجه باندې کوم دې نو وس غي ټول شو نو کې یورپ سره ته خریداري بند را خریداري نه کیږي تر پریشان دي دې په وجه باندې مو کو انصر قصور دي وسر کوت ملتان په خلافات پر دې کې پاکستان دي چې څو دي کولم دې څه سم دي چې وخت په بندوبست نه دي چې څو کو څو نو کو صح کال زکه وکارم دې کړو نو کار ټول کې دوه شو
یاد دی چې د سرکاري شمیرې مطابق روان کال د لوی اختر په موقع 30 لک غواګانې، 15 لک چیلی، 10 لک ګډان او 1.5 زره اوخان هم حلال شوي وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ستاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو.
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
گران اردن کو تاسو واسه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او په نړۍ کې ناکلارې زیاتې شوې دي، جنگونه دي، بدامنې دي، په ملک دننه د ډلو ترمنځ هم جګړې دي، د حکومت او د ډلو ترمنځ هم جګړې دي. د هغې د وجې نه د افغانستان او پاکستان ترڅنګ په عرب هیوادونو کې هم یو شمیر خلک لګیا دي بې کوره کیږي، او د ملګرو ملتونو چې کده کډوالو کمی اداره ده هغې خبرداري ورکړې دي چې کدا سلسله هم دغه شان روانه وي نو په دې حالاتو کې هم د کډوالو شمیره د دوی د کنټرول کولو د حد نه وتی ده، د دې لپاره به ګرانه وي چې دغه خلکو سره بیا مرستې وکړي شي. په دې اړه باندې تفصیلي رپورټ د ډیو ریډیو همکار منزه شهید راکوي.
د ملل متحد د کډوالو های کمشنر انټونیو ګټرز یو کانفرنس پرانیستی. دغه کانفرنس د هغه خلکو په اړه دی کوم چې په نړیواله کچه د جنګونو او جګړو له کبله بې کوره شوي. هغه وایي چې د مرستو ادارې ډېرې هم ناچاره او غریبې دي چې دغه کډوالو سره مرستې نشي کولای. هغه داسې ګواښ کړی چې دغه ادارې سره دې مالی مرستې وشي او باید چې د کډوالو ستونزو ته د لارې حل راوباسي. کله چې انټونیو ګټرز په کال 2015 کې خپله وظیفه د یو این های کمشنر په حیث پیل کړې وه نو هغه وخت په نړۍ کې د بې ځایه شوي خلکو شمیر 80 میلیونه وه، خو اوس 10 کاله وروسته دغه شمیر 80 میلیونه ته رسیدلی. په تیرو 15 کلونو کې یونیسیار د 15 نوی پیل شوی جګړو راپور ورکوي چې په منځنی ختیځ، افریقا او آسیایي هیوادونو کې شروع شوی. ګټرز وایي چې د کډوالو ستونزه نوره هم مخ په زیاتېدو ده. د کډوالو شمیر هر ورځ څلور چنده زیاتېږي. د سوریې 15 کلنۍ جګړې اروپایي هیوادونو باندې هم ډېر تاثرات پرېښي. د دویم نړیوال جنګ نه وروسته دغه کډوالو کړکېچ د اروپایي هیوادونو د ټولو نه غټ کړکېچ و. هغه د اروپا برخورد په اړه هم داسې وایي چې اروپایي هیوادونو څومره په بیړه او انسانیت سره کډوالو ستونزو ته حل لاره راویستل او د هنګري 200,000 کډوالو سره یې مرستې وکړې، کوم چې په کال 1956 کې آسټریا او یوګوسلاویا نه تللي وه.
What was possible then, when Europe was still recovering from the worst war in human history, should also be possible.
هغه وای هر څه چې هغه وخت ممکن و، کله چې اروپا د بشري تاریخ تر ټولو خراب جنگ څخه دروتو په حال کې و، هغه نن هم ممکن کېدای سي. د جنوري لمیاشتې راهیسې تر 15,000,000 زیات خلک د اروپا ساحلونو ته رسیدلي. یو بریازم چې د 500,000,000 نفوسو آبادی لري، هلته هر ورځ د 15,000 کسانو رسیدل غټ شمیر دی. خو دا دومره شمیر هم نه دی چې انتظام یې ونیسي، خو که هر څه په منظم ډول وسي.
ګټرس وایي چې له تیر کال راهیسې ساوت سودان، یمن، سینټرل افریکن ریپبلک یعنی مرکزی افریقا، نایجیریا، یوکراین او افغانستان نه په میلیونونو خلک مهاجر شوي او خپل هیوادونو نه وتلي دي. هغه وایي یونیسیار او دغه شان نورې مرستندویه ادارو ته د پخوا په تناسب نیمې مالی مرستې هم نه دي رسیدلي چې هغوی وشي کړای دغه بشري مرستې 2.3 میلیونو خلکو ته په نړۍ کې ورسوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اوردن کو تاسو وایي سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د پنجاب راول پنډې د ترهګرې د مخنیوي یو عدالت د تندرو اسلامي ډلې اهل سنت والجماعت راول پنډې صدر مفتی تنویر ته د کرکی راپارولو تقریر کولو په سر باندې شپږ میاشتو بند او د 50,000 روپو جرمانې سزا ورولې. د دې ترڅنګ د پاکستان سپریم کورټ کې هم د پخوانی پنجاب گورنر سلمان تاثیر د وجنې چې کوم مجرم دی ممتاز قادری د هغه د وکیلانو لخوا جمع کړی شوی اپیل په سر باندې او روانه شوی را. په دې اړه باندې تفصیل د ډیو ریډیو همکارا انیلا راکوي. په خیر علی انیلا.
مننه نوشیروان. بالکل، د پاکستان سترې محکمې سپریم کورټ قاضی آصف سعید کھوسا نن ویلي دي چې په توهین رسالت قانون تنقید کول توهین رسالت یا د پیغمبر پشان کې گستاهی هیڅ کله هم نه ده. دا خبره نن جسټیس آصف سعید کھوسا د ممتاز قادری د اپیل اورېدنې پر مهال وکړه. اوریدونکو ته به دا هم ویل غواړم چې ممتاز قادری هغه کس دی چا چې په 14 جنوري کال 2011 کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په اسلام آباد کوسار مارکیټ کې د ورځې رڼا وجلو. د ممتاز قادری د سلمان تاثیر د مرګ نه پس دا دریز و چې سلمان تاثیر د پیغمبر پشان کې گستاخی کړې وه. د سلمان تاثیر د وجنې په کیس کې ممتاز قادری ته د ترهګرۍ د مخنیوي د عدالت لخوا د 500 سزا ورولې شوې وه هغه ټایم، خو د قادری وکیلانو د دغه سزا خلاف اپیل کړو. د یادونې وړ ده چې سلمان تاثیر څوک چې د پنجاب گورنر وو، د یو وړې عیسائی جینۍ آسیې بیبي ته د توهین رسالت په لړ کې د عدالت لخوا د مرګ سزا اورېدلو نه پس په دغه قانون کې د بدلون درخواست کړی. دا درخواست د قانون کې دا بدلون چې د سلمان تاثیر لخوا دغه درخواست شوی، د ځکه چې د آسیې بیبي د کورنۍ دا خبره وه چې د هغې لور بې قصوره ده او په دغه حق لې سلمان تاثیر ته درخواست کړو. نو نن په سپریم کورٹ کې چې کوم اوریدنه وشوه هغې کې آصف سعید دا وویل چې د ممتاز قادری د وکیلانو لخوا عدالت کې پیش کړی شوي چې کوم ثبوتونه دي هغې نه دا نه ثابتېږي چې آیا سلمان تاثیر واقعي توهین رسالت کړی دی او دا چې کوم اوریدنه د تر سبا پورې ځنډولې شوې ده. نو نور تفصیلات به موږ ته سبا کې خیر دی حق لمن ملاوي کې.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.